سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفریده سیال د شفیق یارد تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم د خبرونه په خبرونو پیل کړو. نن په پلازمېنی کابل کې وشمیر خوځو په یو لاریون کې لنړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. شولیا پارسی یوې معترضې میرمنې ازادي راډیو سره په خبرې کول د غلاریون نن له غرمې مخکې و. نن د افغانستان د خودجوش معترضو میرمن خوځښت یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د هغې ناستې په اړه چې په دوحه کې لري او په دې ناسته کې هېڅ یوې میرمنې ته بلنه نه ده ورکړل شوې او همدارنګه د طالبانو د حکومت د رسمیت د پیژندنې په اړه پکې خبرې کیږي. معترض نجونې دا ناسته غندي او اجازه نه ورکوي چې طالبانو په رسمیت وپیژندل شي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب دوه ورځنۍ غونډه د مې میاشتې په لومړۍ نیټه د قطر په پلازمېنې دوحه کې پیل شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد ویلي و د طالبانو د په رسمیت پیژندلو په اړه به یوه غونډه جوړه شي، خو وروسته د ملګرو ملتونو ویاند سټیفن دوجارک وویل چې دا د بحث موضوع نه ده. ښاغلی دوجارک په وروستیو کې ویلي و چې د طالبانو استازي د دوحې ناستې ته نه دي وربلل شوي. په عین حال کې د ازادي راډیو شمیر اوریدونکو چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په سختو اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو په رسمیت پیژندل ښایي په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کمیدو سره مرسته وکړي. د روسیې دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. سرګی شوګوی د جمعې په ورځ د هند په پلازمېنې نوې ډیلي کې د شانګهای سازمان د دفاع وزیرانو غونډې ته د خبرو پر مهال دا ادعا وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د داعش القاعده د ازبکستان اسلامي تحریک او د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک په څیر ډلې ښایي د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې نفوذ ولري. له روسیې مخکې هم ورته اندېښنې څرګندې کړې وې. طالبان وایي چې دوی د دوحې د تړون له مخې د تجمن دي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړی شي د افغانستان خاوره د نور هیوادونو پر ضد وکارول شي. د میدان وردګ ولایت په سید آباد لوسلې کې ناشاودیدونکو مواد یو شمېر ماشومان ته مرشو بلاړولې ده. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې درې ماشومان وژل شوي دي او دوه ټپیان شوي دي. د میدان وردګ د امیر اختیار رئیس محمد زیرک بیا سیمه ییز رسنیو ته ویلي دي چې د چاودنې د پنځو ماشومانو ژوند اخیستی دی او دوه نور ټپیان کړي دي. دا پیښه پرون د ماسپښین درې نیمې بجې خواو ته د دښتې توپ پسیمه کې شوې وه. اوکراینی ځواکونه نن ویل چې روسي ځواکونه د بخموت پر خار له هم بریدونه کوي او دوی د اوکراین په ختیځ کې له دې خار دفاع کوي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر په خپل ورځني راپور کې ویلي دي چې په دونیتس کې د جګړې د نمړې کرخې په اوږدو کې روسي ځواکونه په بخموت او دیفکا او مارینکا کې پرون تر 48 ډېر ناکامه تهاجمي بریدونه وکړل. روسي ځواکونه لا تیرې اوړي را په دې خوا بخموت کلابن کړی دی او تر اوسه یې په ډېرو تلفاتو د ښار په ځینو برخو کې پرمختګ کړی دی. او د افغانستان کرکټ بورډ لوري نن د زرغون جام په نوم سیالۍ پیل شوې. دا لوبي د 500 ورونو دي چې په خوست کې د څلورو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ اداري ازادي راډیو ته ویل چې د زرغون جام سیالۍ په ترڅ کې به ټولې 14 مسابقې وشي او پایلو به د می په 19 ترسره شي. نن نومړی سیالۍ د هندکش او میوند لوبډلو ترمنځ ده. اسې خبرونه واوریدل او وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې پاتې کیږي او د بشري اصولو او خپل منشوره پر بنسټ مرستو ته دوام ورکوي. دا چې طالبان به بیا د دې سازمان په ادارو کې ښځو ته د کار اجازه ورکړي او کنه دا به درته په راپور او تحلیل کې وایي. دا دوه غونډې په درشل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د وضعیت په اړه له ملګرو ملتونو سره له نږدې کار کوي. په دې اړه به هم درته وړاندې په راپور کې جزئیات ولرو. سری میاشتې بیا په هلمند ولایت کې یو شمېر ماشومانو ته چې هغوی د ناروغیو سره مخ دي مرسته رسولې ده. وړاندې به په راپور کې د تجهیزات لرو چې کومو سیمو ته د غمرستې رسول شوې دي او په کومو برخو کې هم درنګه د اوکرين د جګړې وروستي جزئیات ته به هم تم شو مثلا
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو سازمان وايي په افغانستان کې پاتې کیږي او د بشري اصول او خپل منشور پر بنسټ مرستو ته دوام ورکوي. د سازمان ویلي په یو ارزونه کار کوي چې څنګه په افغانستان کې خپل فعالیتونه پر مخ بوزي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په سیاسي استازولۍ یو نامه کې د طالبانو لخوا د ښځو له کار بندیز وروسته د سازمان ویلي وو چې په افغانستان کې د پاتې کیدو او خپل اصولو ته د ژمنتیا تر څنګ یو وحشتناک انتخاب ته مجبور شوی دی. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو سازمان ویان سټیفن دوجاریک د اپریل په 28مه یو خبری کانفرنس ته وویل چې په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړه چې امنیت شورای سیاسي ماموریت تایید کړی او په یو ارزونه کار کوي چې څنګه خپل کارونه مخکې یوسي. نوموړی وایي
مکرشمن یو چې په افغانستان کې پاتې شو او د بشري اصولو او خپل منشور پر بنسټ مرستې ورسوو. موږ د یو سیاسي ماموریت له لارې چې د امنیت شورا لخوا تایید شوی په افغانستان کې یو اوس په یو ارزونه کار روان دی چې څنګه خپل کارونه مخکې یوسو. موږ هڅه کوو داسې یو اساس رامنځته کړو چې هم بشري مرستې ورسوو او هم خپلو اصولو ته ژمن واوسو.
سټیفن دوجاریک داسې مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت دوام او په ورته وخت کې د بشري مرستو رسولو تر څنګ خپل اصولو ته د ژمنتیا خبره کوي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د دې سازمان په استازولۍ کې د ښځو له کار بندیز وروسته یو نامه ویلي و چې په افغانستان کې د پاتې کیدو او اړمنو خلکو ته د مرستو رسولو او خپلو اصولو ته د ژمنتیا ترمنځ یو وحشتناک اقدام ته مجبور شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یو نامه مشرې روزا وطنبای هم ویلي وو چې د راتلونکو میلادي میاشتې تر 15 نیټې په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام ارزوي. د تیرې پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو تصویب شوي پرېکړه لیک کې د طالبانو له لورې د افغان ښځو ځپل وغندل او غوښتنه یې وکړه چې ژر تر ژره دې دا بندیزونه لرې شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت که څه هم د امنیت شورا د اعلامیې د هغې برخې چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات په ساتلو ټینګار کړی و هرکلی کړی، تر څنګ یې د ښځو د کار بندیز په اړه ویلي چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده او بهرنیو هیوادونو ته هیڅ زیان نه رسوي. د امنیت شورا له ناستې وروسته د ملګرو ملتونو ویاند ویلي چې د دوشنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه ناسته جوړوي، خو دې ناستې ته د طالبانو د حکومت استازي نه دي بلل شوي. په دې ناسته کې چې کوربتوب یې د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش کوي، د بیلابیلو هیوادونو استازو ته پکې د ګډون بلنه ورکول شوې، خو دا ناسته د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي. د طالبانو حکومت د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو له تړلو او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو له کار بندیز وروسته د روان اپریل میاشتې په 14مه نیټه د ملګرو ملتونو په استازولۍ یا یوناما کې هم د ښځو پر کار بندیز ولګاوه چې دا پریکړه له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوه.
لکه څنګه مو چې په راپور کې اوریدل یو نما وایي چې دوی په افغانستان کې پاتې کیږي، خو دغه ماموریت په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې څومره ګټور و؟ زموږ همکار خاطر پردیس دغه پوښتنه د مرکې په سر کې د پوهنتون له استاد ودیر صفینه کړې ده.
د ملګرو ملتو سازمان خو لکه چې ټول پرې پوهیږو چې دا یو نړیوال سازمان دی او دا د ملګرو ملتو سازمان یو مرکز دی د دنیا یا جهان کې د ټولو هیوادو دپاره چې مستقل دي. نو د دوی هر راز اقتصادي، فرهنګي، اجتماعي مرستې د ملګرو ملتو د خوانه بے پرے برسې ګرل کیږي او ملګری ملتونه مکلف دي چې هغه یو دوله چې ډیر روسته پاتې او سره دومره برسته وکي چې خپل احتیاجاتونه د جهان د نورو ممالکو نه خلاص شي. نو کدا فکر اوس کړی د خلاف د غاول او خبرې نه چې مونږ میکې د پاتې کېدو باندې خپل فیصله کوو او که مخکې نه مخکې ویلي چې موږ پاتې کیږو، دا یې ښه تصمیم نیولی دی، ویل چې دا یې دوی وظیفه ده. دوی د یو مملکت یا بل مملکت چې هر څومره قوي په تحریک باندې نور وړو مملکتو ته ضرر باید ونه رسوي.
بلی صفای سے پتیرو شاو خادگو کلونو کی د ملګرو ملتونو ماموریت په افغانستان کې څه ډول ارزوي تاسو؟
کریستیا د توه ما د غزې طالبانو د راتګ نه راورسته لومړی اشتباه د ملګرو ملتونو سازمان چې وداوا چې دوی ومنله چې د طالبانو د رژیم یا دوی قدرت ته رسیدو نه وروسته هغه پخوانی رژیم د جمهوریت د وخت نماینده وساتي او دوی ته لار ورنکړي چې خپل نماینده ورولېږي او یا یې که ورلېږه هم بېرته مسترد کړل. دا یې دوی لویه اشتباه وه. که دا هلته وایي نو دا دومره ناخوالې چې د اتلس میاشتو کې پېښ شوي دي دا به نه و پېښ شوي.
صفای صاحب د ملګرو ملتونو د ماموریت نشتون په افغانستان کې څومره ستونزې زیږولی شي؟
ډېرې ستونزې زیږولی شي په دې چې که هېوادونه په یوازې ځان نشي کولی چې یو مملکت رژیم اصلاح کړي او یا هغه کندې باندې ګوتې ونیسي نو ملګرو ملتونو سازمان لکه څنګه چې پوهیږو چې ټولې نړۍ یو سازمان دی دی خپله بېطرفي باید حفظ کړي او هر څوک چې پښه غلطه کړي هغو سره په مشورې په لارښوونې بېرته اصلاحاتو ته تشویق کړي او اصلاحي کړي رایې ولي. نو په دې لحاظ باندې ملګري ملتونه ضرور دی چې خپل د منشور په اساس باندې نو دا ضرورت لري چې یو وړوکی هېواد هم لپاره دی چې غلط افکار کوي نه دي په نړیواله ټولنه کې باید ورسره روابط ولري نمایندګي وي مذاکراتو د لارې نه خبرو د لارې نه باید عام ممالک اصلاح شي.
خاطر پردیس و چې د پهنتون استاد ودیر صافی سره د افغانستان کې دیو نماده پات کېدو هم درنګ چپتیر دوه کلونو کې د دوی ماموریت څومره موثر و ورسره خبرې ترې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په هم افغانستان کې پاتې کیږو. د دوهې غونډې په درشل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د وضعیت په اړه له ملګرو ملتونو سره په نږدې کار کوي. انتونی بلنکن د پنجشنبې په ورځ ناوخته په واشنگټن کې وی خبري ناشته کې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش هم پکې ګډون درلود ویل چې اکثره هیوادونه د طالبانو د هغو اقداماتو په اړه چې د ښځو انجونو په حق کې تر پښو لاندې شوې دي او په پایله کې ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت رامنځته شوی جوړاندېخنه لري. ټاکل شوی د می په نومړې او دویمې ټانټونی ګوترش د قطر په پلازمینه دوه کې د افغانستان په اړه د نړۍ د هیوادونو لاستاسو سره د تړلو دروازو تر شا د وی غونډې کوربوي. همدارنګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استاسو ولې یونما مرستیال هم د دوهې د ناصل لپاره د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام السلام حنفي سره کتلې دي. تفصیل د سنا کاکړه په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په یو خبري ناسته کې چې د پنځشنبې په ورځ ناوخته په واشنگټن کې جوړه شوې و ویلي چې دوی د افغانستان د وضعیت په اړه له نږدې کار کوي. دا موضوع په داسې حال کې راپورته کیږي چې د دغه هیواد په اړه د نړۍ د هیوادونو له استازو سره د ملګرو ملتونو غونډې ته یوازې دوه ورځې پاتې دي. ټاکل شوی چې دغه غونډه د می میاشتې په لومړیو کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د تړلو دروازو تر شا جوړه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره په خپله ناسته کې وویل چې یو شمېر هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه خپلې اندېښنې له دوی سره شریکې کړې دي. نوموړي زیاته کړه
ډېر هیوادونه د طالبانو له دې اقداماتو چې د ښځو انجونو حقونه تر پښو لاندې کوي او په پایله کې ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت رامنځته شوی اندېښمن دي. بیا هم وایم چې ملګري ملتونه په دې برخه کې د رهبرۍ رول لري.
ښاغلی بلنکن له افغانستان سره د خپلو همکاریو پر دوام ټینګار وکړ او څرګنده یې کړه چې له ملګرو ملتونو سره او په ټوله نړۍ کې د هغه د اهدافو لپاره به په ګډه کار کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وروسته له هغې چې طالبانو د دې سازمان ښځینه کارکوونکي له کار کولو منع کړې په دوحه کې د افغانستان لپاره د بېلابېلو هیوادونو د استازو په حضور کې د دې ستونزې د حل په اړه د یوې غونډې د کوربتوب اعلان وکړ. د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار له بندیز وروسته دوی خپلو کارکوونکو ته وویل چې د مې تر 15مې دې خپلو دفترونو ته نه راځي. خو د ښاغلي ګوترش ویان سټیفن دوجاریک مخکې ویلي وه چې د دې غونډې هدف طالبانو ته د یو متحد پیغام رسول او په افغانستان کې شته ستونزو ته رسیدنه ده. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د ښځو پر وړاندې د طالبانو بندیزونه غندل شوي او له هغوی غوښتي چې خپل ځپونکي اقدامات پای ته ورسوي. خو ظاهرا د ښځو پر وړاندې د طالبانو د سیاستونو د غندلو په موخه د دغه پریکړه لیک تصویب ملګرو ملتونو سرمنشي ته د یوې هیلې په څیر دی چې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ یوه اجماع جوړه شي. په ورته وخت کې د دوحې غونډې په درشل کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازوالۍ دفتر مرستیال مارکس پوتزل د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنفي سره وکتل. د طالبانو راپورونو له مخې په دې غونډه کې ښاغلي پوتزل د دوحې غونډې په اړه توضیحات ورکړي او ویلي دي چې په دې غونډه کې به په امنیتي مسایلو، بشري حقونو او د افغانستان په اړه په نورو مسایلو خبرې وشي. هم غوښتل چې د دې ناستې په اړه له طالبانو هم وپوښتو، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د دوحې غونډې ته د بېلابېلو هیوادونو استازي بلل شوي، خو دا لا څرګنده نه ده چې طالبان به په دې غونډه کې ګډون وکړي او که نه. دغه شان په دې اړه هم انتقادونه موجود دي چې یادې غونډې ته د ښځو استازي نه دي بلل شوي، خو د ملګرو ملتونو سازمان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روان کال د اپریل پر 14مه د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په ټولو دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. که څه هم ملګرو ملتونو او د نړۍ بېلابېلو هیوادونو دغه بندیز وغندلو او طالبانو ته یې خبرداری ورکړ چې پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي، خو دوی تر اوسه خپل تصمیم نه دی بدل کړی.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
اوس به هم یو نړیواله مسله راوخلو. په وارسا کې د روسیې سفیر خبرداري ورکړ چې روسیه به خپل غچ له پولند څخه واخلي. سرګي اندریف نن روسه تر دې د خبرو وکړه چې د روسیې د سفارت د خونځي ودانۍ پولندي پولیسو ګرځولې ده. پولند بیا وایي چې د ودانۍ په وارسا کې د خروالې مربوطه ده. د پیخي او زلبیا د دې دوه هیوادونو ترمنځ ترنګلې روابط نور هم کړکیچن کړل. تفصیل احمد چیبر وړاندې کوي.
په پولند کې د ماسکو سفیر نن د روسي دولتي خبري اژانسونو ته وویل روسیا به په وارسا کې د پولندي چارواکو له لوري د خپل سفارت د شونځي د غیر قانوني نیولو په خاطر خپل رسمي ډیپلوماټیک اعتراض وړاندې کړي. د روسي سفیر سرګي اندریف وویل د پولند د حکومت له لوري دا د ویانا د کنوانسیون له مخې د ډیپلوماټیکو روابطو خلاف هڅه ده. اندریف تاسو اژانس ته وویل نن د پولند چارواکو پریکړه وکړه چې په زور د شونځي ونیسي او د دې سربیره دا کار کړی دی چې دا یو ډیپلوماټیک ودانی ده. د روسي سفیر زیاته کړه چې احتمالا په ماسکو خپل غچ واخلي. د پولند دولتي تلویزیون نن راپور ورکړ چې پولیس په پلازمینه وارسا کې سهار د دې شونځي مخ ته حاضر وو او د پولند بهرنیو چارو د وزارت ویاند لوکاس یاسینا روټرز اژانس ته وویل دا د سفیر حق دی چې خپل اعتراض وکړي او تر اوسه موږ نه پوهیږو چې هغه اعتراض کړی دی که نه دی کړی، خو موږ ورته انتظار یو. یاسینا زیاته کړه چې د دوی په باور د محاکمو له لوري هم تایید شوې ده دا ځای د پولند د دولت ملکیت دی او روسیې غیر قانوني ګرځولی وو. دا ودانۍ د اویایمو میلادي کلونو ده چې د روسیې سفارت ته نږدې پرته ده. د پولند بهرنیو چارو د وزارت د ویان په وینا د دې ودانۍ پر سر له یو کال راهیسې لانجه روانه وه. د وارسا او ماسکو اړیکې د اوکراین د جګړې پر سر کړکې چندي او وارسا له کیف سره د وسلو مرسته کوي. په پولند کې د روسیې سفیر تیر اونۍ دا تور پوری کړی وو چې پولندي څارنوالانو د روسیې د سفارت او تجارتي نمائندګۍ له کنګل شویو بانکي حسابونو د پام وړ پیسې ایستلې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو چې سالی محمد سالی چمتو کړی دی.
نیشنل هیرالد اونیزی چې چلون کې د یونان او امریکا وګړي دي پروند د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکنه خبره کړې چې د پنځمه پرست تصویب سو او له طالبانو پکې پر شوزو او جنو د لګول سویو سختو محدودیتونو د لری کېدو غوښتنه سوي ده. د لیکنې په حواله د طالبانو دغه محدودیتونه د دې سبب سوي چې افغانستان کې شزې او جنې په تعلیمي، کاری، ورزشي، تحصیلي او نورو برخو کې تر ډیره حذف سي. د نېشنل هیرالد خبرونې د لیکنې په یو برخه کې راغلي چې امنیت شورا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د شزو پر کار د طالبانو بندیز هم غندلې او د پریکړې د ملګرو ملتونو په تاریخ کې بې ساري بللې ده. افغانستان کې د طالبانو حکومت انجنونو ته تر شپږم ټولګي پورې ته د نور تعلیم اجازه نه دور کړي او د دوی پر مخ په 13 دسمبر میاشت کې د پانتونونو دروازې هم وتړلې. د لیکوال په باور د ملګرو ملتونو نوې پریکړه لیک د روسیې او چین په ګډون د امنیت شورا د ټولو 1500 غړو هیوادونو لخوا د رایو په اکثریت تصویب سو او د طالبانو د اقداماتو په وړاندې د نړۍ په سطح د پراخو اندېښنو څرګندونه کوي. دغه پریکړه لیک د متحده عرب اماراتو او جاپان لخوا امنیت شورا ته وړاندې سوی و چې په افغانستان کې بشري حقوقو دغه راز د شوزو او جنو اساسي ازادیو ته د ندرنوي په باب کې سخت اندېښنه شول سوی ده. د بریتانیا چاپ ټلګراف ورسپنې پرون له سودان د خلکو د ایستلو یا تخلیه پر پروسه لیکنه خبره کړې چې ځینو کسانو د افغانستان د تخلیه له پروسې سره ورته ګڼلې ده. په سودان کې چې د افریقا دریم لوی هیواد دی د اپریل له 15 د پوز د مشر جنرال عبدالفتاح البرهان او د چټک ملاتړ د ځواک په نوم د ملیشو د قمندان جنرال محمد همدان د قلو ترمنځ جګړې روانې دي. د ورسپانی په لیکنه په پلازمینه خرطوم کې د دغو جګړو لکبله ګڼ کسان لخپلو کورونو کډه کولو یا هم له سودان څخه وتلو ته مجبور اسول. ورسله هغه چې د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان په منځګړی توپ پر یو نازک اوربان سلا وسوه له سودان څخه د خلکو لیستلو سره مرسته وسوه. د طالبانو حکومت هم ویلي چې په سودان کې 140 افغانان راګیر پاتې و چې د پنځشنبه په ورځ ځینې سعودي عربستان ته ویستل سول. د ورسپنې په لیکنه اوس له سودان څخه د خلکو د ایستلو پروسه په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د خلکو د ایستلو یا تخلیه له پروسې سره پرتله سوې ده. د ټلګراف مرستیال ایډیټر دامینیک نیکولس د عبرت د هغو درسونو یادونه کوي چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو له پروسې زده سوي او هیلې څرګنده کړې چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت به یې نه تکراروي. هغه ویلي خرطوم کابل نه دی ځکه د په خبره په افغانستان کې دا د طالبانو په ګټه نه و چې د خلکو د وتلو پروسه دی په کراری مخته ولاړ سي. د نیکولس پوینا په سودان کې هم د افغانستان په څیر بریتانیا ته د تخلیه لپاره یو کړکی پرانستل سو خو د سودان پر لارو سړکونو جګړې روانې دي او له اوربنده سرغړونی سیوی دي.
اوس به په سویل کې اورزګان ته ورشو. اورزګان کې سری میاشتې لرو پرتو سیمو ته د روغتیایي خدمتونو رسولو هڅې پیل کړې دي. د اورزګان ولایت د سری میاشتې مسؤلین وایي دوی په دغه ولایت کې تر هغو سیمو ځانونه رسولي کوم کسان چې روغتیایي خدمتونو ته هلته لاسرسی نه لري. دوی وایي په دغه ولایت کې د افغان سری میاشتې ګرځنده روغتیایي ټیم په دریو میاشتو کې 4,000 تنو وګړو ته لومړني روغتیایي خدمتونه ترسره کړی دي چې لسګونه کسانی کتلی او په وړیا ډول دوا ورکړی ده. تفصیل د سیمینا په راپور کې.
دا د اورزګان ولایت لپاره د افغاني سری میاشتي روغتیایي ګرځنده ټیمونه دي چې د اورزګان ولایت په لورو پرتو سیمو کې د ناروغانو په درملنه بوخت دي. عبدالرحمن چې د اورزګان ولایت د ترنکوټ شار اړوند د ابردی د سیمې یو قومي مخور دی او شاوخوا شپېته کال عمر لري. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په سیمه کې روغتیایي خدمات ته خلک لاسرسی نه لري. دی وایي په دې وروستۍ کې سیمې ته د افغاني سری میاشتې ګرځنده روغتیایي ټیمونه ورځي چې د دې د سیمې د خلکو څه اندازه ژوند ورسره ښه سوی دی.
نو فهم عبدالرحمن دی دغه مشت مشره مزه دغه د سری میاشتې دغه چې مشترازي ډاکټران موږ دغه نه جنې خوشاله یو چې موږ ته دا قدر کې ګټه رسولې ده چې د زمر خلګي لاسرسي او شپخانه ته نس کولای بیچاره خلګ دي او دې چې وته غځي تر غلي دي کم یو څه څه د وایره کړی د پراغه مو صبر کړی دی خو مشت دې رګټه کړی ده زموږ په منځ کې نه نږدې کلی نیکستا نه نږدې یو بل د سي د وخانهسته خو موږ سرایونه ګرد نه لیدلې دي د دغه د روې سه انقلاب ته کمربند روې بس یو وخونه مو جوړه کړی ده.
اسمت الله بیا د ترینکوټ شار اړوند د سولې د سیمې یو بل اوسیدونکي دي. د هم په سیمه کې د افغاني سری میاشتي ګرځند ټیمونه ته د درملنې په پار راغلي. دوی غوښتنه کوي چې په سیمه کې دي یو دایمي روغتون ورته جوړ سي.
دا ولې اسمت الله وسیژن د سولې د سیمې دغه سری میاشتي ډاکټران د لري راځي موږ ته دوا ویرا کوي ډیر جن خوشاله یو ډیر جن دغه سیمه دغه موږ غواړي چې دلته یو کلینیک راته پاره سي یو راځي موږ ته دلته د ډاکټران لري پر کور باندې دوا ویرا درته موږ ته راوړي.
افغانی سره میاشت په اورزګان ولایت کې 15 ګرځند ټیمونه لري چې په لورو پروتو سیمو کې کلی په کلی ګرځي او د خلکو درملنه کوي. دغه ټیمونه یو په چورا ولسوالۍ یو په چنارتو ولسوالۍ او پاتې درې نورې په مرکز ترینکوټ کې فعالیت لري. د افغانی سره میاشتې د مرکزی دفتر ویان عرفان الله شرفزی وایي چې یاد ګرځند ټیمونه په سیمه کې هر ورځ تر سلو زیاتو ناروغانو کتنه کوي او هغوی ته درمل ورکوي او دغه راز همدومره کسانو ته روغتیایي مشورې هم ورکوي. نوموړي زیاتوي چې یاد روغتیایي ګرځند ټیمونه د اوپیډي نسایي ولادي او د واکسین په برخه کې خدمات وړاندې کوي.
هر ورځ دوی کم تر کمه له 500 څخه سلو ناروغانو ته خدمات وړاندې کوي، دوی ته درمل ورکوي، دوی کتنه کوي. دغه ګرځند ټیمونه هر یوې د اوپیډي په برخه کې خدمات ترسره کوي، همدا ډول ترڅنګ د ولادت په برخه کې خدمات ترسره کوي. میندو ته له ولادت وړاندې له ولادت وروسته د مراقبت خدمات هم ترسره کوي. په اورزګان ولایت کې روغتي خدمات کم دي، له همدې امله افغاني سری میاشتې بیا بیا هڅه کړې ده چې په دغه ولایت کې خپل روغتي خدمات زیات کړي. روان کال افغاني سری میاشتې په دغه ولایت کې یو ثابت روغتي کلینیک هم پرانست.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ولسوالۍ کې د مهال 55 روغتي مرکزونه فعالیت لري چې دغه ولایت د خلکو لپاره هغه ډول بسنه نه کوي لکه څنګه چې اړتیا ده.
ازادي رادیو له تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره ستاسو ملګری ده. ازادي رادیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنۍ او چپو 12 شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر و پر لنډو چپو 19 یويشت او 25 موندلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
همدارنګه باید یادونه وکړم که چیرته تاسو ویب سټ ته لاسرسی نه لرئ کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه پر فیسبوک هم په ژوندۍ بڼه وګورئ او هلته مطالب ولولئ. په ټویټر او یوټیوب کې هم موږ تعقیبولی شئ. اوس هم ورزو ساسي پیغامونه اورو. خو باید یادونه وکړم چې د ساسي پیغامونو وروسته د زهرو کاروان پروګرام درته لرو او لنډ خبرونه به هم درته ولرو.
تاسو لا پیغامونو
سلام د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته از مال لوړپور چارواکو څخه دا هيله ده چې دغه د زابل ولایت د سایګاز د ولسوالۍ درغندا د سایګاز د ولسوالۍ د سرداري په مکتب کې هیڅ یو شاګرد کتابونه نه مارکران هیڅ شی نه ورته رسید نه تختی نه پرشونه په خپل شخصي مصرف یې اخلو. نو زما دغه هیله د ازادي رادیو له کارکونکو څخه چې د ازما پیغام نشر کړي او لوړپور چارواکو څخه مې دا هیله ده چې دغه مکتبو ته پام وکړي او تعلیم ته پام وکړي.
دا زموږ سړک ډیر خراب دی، د مساکلات تر باغران پورې چې کوي مریض لرو کوي مشکل لرو چې دغه یو مریض دلته پیدا تر مساکلات پورې څور سو غاره څخني ژوند لا سوار کې. نو زموږ دغه هیله ده چې دغه مجاهدین ته زموږ دغه هیله ده چې مرته دا سړک جوړ کړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 دوویشت، یوولس، تلرویشت، دوستاو یو.
ساسی پیغامونه مو واوری دل هم درنگا نن ترشن آسمان لاندی خبرونه ده. تاسی کولشی دغی خبرونه تا پا سفر سفر تلور سواو شل دوویشت یوولس اتسلریویشت او شپک سوایو پدیش میره بانده زنگو و هیز موک ستودیو تاو هرستونز چمو پسیمه که ده هغه موک سره شریکه کرده. و زهر و کاروان پروگرام در تلرو